Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو او په افغانستان په اغیزو باندې لخبلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي نوومبر په 15 نیټه په امریکا کې د ولسمشر انتخابات وشي. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د دوو ګوندونو دیموکرات او جمهوری پال لوري کاملا هریس او ډانلډ ترامپ کاندیدان دي. ترامپ یو دوره مخکې د امریکا ولسمشر وو، خو کاملا هریس حاضر ده د امریکا د ولسمشر مرستیاله ده. په پیل کې اوسنی ولسمشر جو بایدن غوښتل چې ځان کاندید کړي، خو له نظر پښتنو ورته څرګنده شو چې د بری چانس لږ دی، نو د جولای په 21مه له کاندیداتوري لاس واخیست. د امریکا په انتخاباتو کې د خلکو د مستقیمو رایو ترڅنګ د الکترول کالج په نوم یو بل پروسه هم شته چې د ولسمشر په ټاکلو کې زیات اهمیت لري. د ولسمشر دوره څلور کاله ده. د امریکا د ولسمشر انتخابات د نړۍ پر نورو هیوادونو بی اغیزې نه دي، او له همدې کبله د ټولو هیوادونو ورته تلوسه ده او په زیر څاري. افغانستان هم د نړۍ جز دی، او شاید امریکا انتخابات تر ډیرو نورو هیوادونو د افغانستان لپاره مهم وي. که څه هم د ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې امریکا له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ، خو ترامپ په ځلونو ویلي چې که دی په واک کې پاتې شوی وای له افغانستان څخه به یې ټول ځواکونه نه و ایستلي، او حداقل بګرام اډه به یې په کنټرول کې ساتلې وای. له بلې خوا د دیموکراتانو حکومت وایي چې د دوحې تړون د جمهوری پال ترامپ د حکومت په مهال لاسلیک شو، او دوی مجبور وو چې تطبیق کړي. د شای پر افغانستان د امریکا د انتخاباتو د اغیز و وړه بیلګوي. په دې موضوع خپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونی ملمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد، او همدارس په امریکا کې میشت افغان لیکوال او شنونکی سیام الدین پسرلی. لومړی میاخیل صاحب، مخکې تر دې چې له افغانستان سره د امریکا د انتخاباتو په ارتباط خبرې وکړو، په خپله د امریکا لپاره، د امریکایانو لپاره دا انتخابات په کوم لحاظ مهم دي؟ کاندیدان څه ډول وعدې ورکوي؟ هغه وعدې چې د امریکایانو لپاره ډیری مهمه دي.
سلام دې سروان صاحب، تاسو ته ورسیږي، او قدرمن آزاد صاحب ته، او تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د امریکا په تاریخ کې به دا مهمه انتخابات ځکه وي چې یو طرف ته د امریکای پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هغه وایي چې زه غواړم چې امریکا بیا مقتدر کړم، خو په عین حال کې د امریکا اقتدار یا قدرت هغه د امریکای په مؤسساتو باندې دی، د امریکای په سیستمونو باندې دی چې هغه د دیو نظامی قوت دی، هغه د دیو مالی قوت دی، سیاسي قوت دی، او هغه د دیموکراسۍ اصول چې دیو په دغه تقریبا په 500 کالو کې تبلیغول دنیا کې چې دغه یو بهتر سیستم دی، یو هیواد د پرمختګ لپاره دی، دا ان کاغه تفویر نشي، نو بیا دلته بیرته امریکا ان ضعیفه حالت ته ځي. اما د دې مخالفین هغه وایي چې ترامپ چې د امریکای سیستم د لپاره خطر دی، یعنی په دې معنا مانی چې دا په دیموکراسي عقیده نه لري، بلکې په ډیکټاتوري نظامونو باندې عقیده لري یا د اټوکراسۍ باندې، او د دې د راتګ سره به د امریکای سیستمونه چې دي کاغه مالی دي، اقتصادي دي او نظامی دي، هغه بل منځ ځي. نو دغه سی یو اختلاف ته نظر اصلي یو غټه مسله ده. د دې علاوه تبیید چې بعض نور مسائل دي چې هغه د امریکا په داخلي اقتصاد باندې، د خلکو په ژوند باندې، چې هغه د ابورشن یا دغه مسله ده، د خود مسله ده چې خپل حقوق باید ولري، چې د خپل ځان لپاره کې په خپل تصمیم ونیسي، د صحت مسله ده، همدارنګه د مهاجرو دراتک مسله امریکای ته ده. دې کې هم اختلافات د نظر د دواړو کاندیدانو ترمنځ موجود دي، خو دغه انتخابات د امریکای هغه انسټیټیوشن یا د امریکای سیستم لپاره دا ډیر زیات مهم دي، ځکه تاسو ولیدل په تیره دوره کې چې کله ډونالډ ترامپ ډاکري ونه ګټلې، نو یو تعداد زیات امریکایان د دې پلویان واشنگتن ته راغلل، دلته په د سنا یا د امریکای په کپیټل باندې هغه باندې حمله وکړل، هغه کې څو نفر مړه او زخمیان شول سره، او دا په خپل د یو دیموکراسي په حقیقت کې په ضد یو حرکت دی ویګنی. نو په دې خاطر باندې دغه یو مختلف نظر موجود دی، اما بیا په دنیاوالو پالیسیو کې هم اختلاف د نظر لري چې هغه د دې روابط د نورو ملکونو سره یا نورو هیوادونو سره هغه به جدا بحث دی چې خبرې کولی شو.
ډیره مننه میاخیل صاحب. ښاغلی آزاد صاحب، ستاسو په نظر د امریکایانو لپاره کوم مسایل زیات مهم دي؟ طبعا هغه مسائل چې دی یو ملت لپاره مهمی، کاندیدان په هغه مسائلو باندې ډیره خبرې کوي او په هغه مسائلو کې ورته وعده ورکوي.
ورته متحده ایالاتونه یو ډیر مطلبي هواد دلته مسائل ډیر کم دي چې کاندیدان پر هغه باندې چني وي، لکه هغه څه چې د نن په امریکا کې د پام وړ وي، لکه څنګه چې تاسو خپل مقدماتي خبرې کې هم ویل چې د امریکا د انتخابات سیستم شاید د نورو هوادونو د ټول نړۍ څخه متفاوت وي. یو پاپولر فورس یا بیا الیکټرال کالج الیکټرال فورس دي چې په لکه د خلکو استازي هغه چې اولسي جرګه موږ تاسو ورته وایي، مثلا دلته ریپرزنټیټیو د خلکو د استازو کور ورته وایي کیږي، هغه د هو رائے هم ډیر مهم رول لري. دا چې په امریکا کې د خلکو پام کوم خبره ته ډیر راوړي، لکه څنګه چې مې اخیر سره مخکې وویل، دلته خو اداري موسسات دي او ځینې ادارې بیا خورا ډیر رول لري د امریکا په ټولو داخلي او بهرنیو پالیسیو کې، په ځانګړې توګه په بهرنیو پالیسیو کې. تمثیل خورا ډیموکراتیک دی دلته، ګوندونه هر ګوند چې بریالی کیږي هغه د خلکو په رایه او بیا د کالج الیکټرال په رایه باندې اول دفتر ته ځي. لکه د امریکا اوږدمهاله پالیسۍ بیا نورې ادارې دي چې هغه جوړوي، هغه څلور کلنه دوره یې نه جوړوي. په ټوله کې دننه په امریکا کې یو تمثیل کیږي د ډیموکراسۍ، او انتخاباتو کې نورې ادارې شکیل نه دي، یوازې ډېر هغه شفاف انتخابات کیږي. د امریکا د خلکو لپاره څه چې وړاندې کیږي، دوه درې شیان دي چې هغه ډېر تکراري شیان دي، او هغه د خلکو د ورځني ژوند سره ډېر تړلي دي. مثلا د مالی بحث دی، ټاکس بحث دی، ټاکس ډېر دی، ټاکس کم دی. یو ګوند وایي چې زه به تر د مطلب ټیک ټاکس خلک باندې وضع کومه. دلته د صحت ډېر لوی بحث دی، ځکه چې هیلت انشورنس یا صحي انشورنس یا صحي بیمه چې نوي ژوند د ستونزو سره مخ یو بیمه اکثره وخت خورا ګران وي، که هغه حتی دولتي بیمې هم دي یا اوباما کیر په نامه باندې چې کومې بیمې هم دي. دغه بحثونه خورا ډېر کیږي، او ډیموکرات په دې باندې ټینګار کوي چې د صحت په برخه کې په تېرو څلورو کلونو کې هم ډېر کار کړی دی او لا هم ډېر کار کوي. د دې تر څنګ د کاریابي مسله ده. خلک عموما د امریکا زه چې دلته ورته ګورم په مید ویسټ کې، چې زه ورته ګورم، تر اویا سلنه ډېر امریکایان هغه د نړۍ په چارو نه دي خبر چې په نړۍ کې څه پیښیږي او څه روان دي. یو خو دپاره خپل ورځنی ژوند ډېر مهم دی عام امریکایان، او د یو دپاره ورځني ژوند دپاره لکه مخکې چې په برخې دغه وی چې صحت، همدارنګه مالیات، او بیا کاریابي دا ډېر مهم بحث دی. او د کاریابي سره د امیګریشن تړي په اتما ډول، ځکه ریپبلیکنز دا وایي چې د خلکو کار یا د کار زمینه ځکه کمه سوې ده چې دلته امیګرنټس راځي او ډېر زیات په حاجی ځي، او دا ډیموکراتس راولي. نو دغه درې څلور بحثونه د عام امریکایانو لپاره مهم دي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ آزاد صاحب. زموږ بل میلمه ښاغلی سیام الدین پسرلی دی. پسرلی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. آیا تر اوسه پورې ټرمپ او یا کاملا هریس په دې انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه کړې ده؟
ډېره مننه. سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته
سلامت.
زما چې څومره یادېږي، ټرمپ همیشه په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه کوي، ولې په داسې شکل یادونه کوي چې د امریکا وتل د افغانستان څخه د جو بایدن سره ناکامي بولي، او د کمپاین د وسیلې په توګه ډېر زیات کاروي، ولې دا چې د افغانستان سره سره کوم برخورد به ولري او کوم پالیسي لري او یا طالبانو سره به کوم برخورد لري.
زما هغه به وروسته هغه موضوع تر اوسه زما منظور دا دی چې یعنی لا هم افغانستان په امریکا کې و د توجه وړ موضوع ده، او کنه دوی هغه موضوعات عموما کاندیدان په کمپاینونو کې ادوي چې د خلکو لپاره مهم وي.
همداسې ده. کاملا هریس په دې اړه خبرې نه کوي، د افغانستان یادونه نه کوي. ټرمپ وخت نا وخت د انتقاد په شکل یادونه کوي تر څو امتیاز واخلي او یو وسیله واوسي. ولی د پخوا په نسبت د افغانستان موضوع ډیره تته ده، دوی ډیر زیات په داخلي موضوعاتو باندې پیچي. د دوی هغه تر ټولو ستر کمپاین هغهونه چې په شیکاګو کې و او په ویسکانسن کې و په ملواکی کې، هلته تمه کېده چې دوی به په خپل بهرنی سیاست باندې خبرې کوي او هغه د افغانستان به یوه برخه واوسي، ولې بدبختانه دوی د افغانستان په اړه هیڅ ونه ویل او یوازې د وتلو یادونه وکړه بس خلاص. افغانستان اوس د دوی د بحثونو جدي محور نه دی، او دوی وخت نا وخت د فلسطین او د اسرائیلو په اړه بحثونه کوي.
ډیره مننه سلامت صاحب. ښاغلی سیام الدین پسرلی، میاخیل صاحب، ستاسو په نظر که چیرته ترامپ راغی ولسمشر شو یا کاملا هریس شوه، نو د افغانستان په اړه به د امریکا اوسنۍ تګلاره بدل شي یا لږ یا ډیره؟
زه فکر کوم چې د افغانستان باره کې که دیموکراتان راځي او که ریپبلیکن راځي او یا نړیوال کوم سیاست چې دی، دې کې به ډیر کم فرق رامنځته شي، ځکه چې تر کومه حده پورې چې په تیرو شلو کلونو کې یا په تیرو پنځوسو کلونو کې چې زه د افغانستان د مسایلو سره دخیل پاتې شوی یم او تعقیب کړی مې دي، حتی د مجاهدینو د وخت نه را په دی خوا د امریکې د دیموکراتانو او ریپبلیکن یعنې د دواړو ډلو د افغانستان باره کې د یو پالیسي تقریبا یوه وه، ځکه چې هم ریپبلیکن دیموکراتانو مجاهدین تقویه کول، ځکه چې هغه وخت کې سوړ جنګ و او د شوروي اتحاد په مقابل کې د دېو یو رقم دریځې درلوده، او هلته په کانګرس کې حتی د دیموکرات او د ریپبلیکن ترمنځ د افغانستان د هماهنګۍ یوه کمیټه هم جوړه کړې وه چې سناتور ګوردون حفري هغه وخت کې مشر و. کله چې طالبان راغلل داخلي جنګونه افغانستان کې شول، تاسې ولې 15 کاله په افغانستان کې داخلي جنګونه روان و چې بیا طالبان را پیدا شول، د امریکا پالیسي هم دا وه چې هغه د منطقې سره یعنی زیات ځان دخیل نه کړي د روسانو د وتلو نه، اما چې بیا سپتمبر 11 چې کله وشو بیا ریپبلیکن دیموکراتانو یو رقم د دې حمایت کوي چې افغانستان ته لاړ شي او طالبان لری کی او بلاخره هلته یو نوی فصل د حکومتولۍ رامنځته کی. نو په دې حساب باندې د ټولو رئیس جمهورانو د بوش، اوباما، ترامپ او بایدن د دې ټولو نظر هم دا و چې د افغانستان لپاره د نیشن بلډینګ یا د ملت سازۍ د لپاره نه دي تللي، دا چې ولې ډېر وخت هلته پاتې شو او ټول وخت چې د افغانستان نه باید ووځي، هغه عوامل نور دي چې هغه د عراق جګړه وه، هغه اختلاف د اروپا او د امریکایانو ترمنځ چې د بعضي اروپایي هیوادونو وخت چې هغه جنگونو کې برخه واخلي د عراق په جنگ کې، نو د افغانستان جنگ ته ښه جنگ وي او د عراق جنگ ته بد جنگ وي، نو په دې خاطر باندې امریکا زیات وخت په افغانستان کې تیر کړ. تاسو ولیدل چې د ترامپ د ورکه د دوه قرارداد وتوی یا لفظدامار شې وتوی، دا د طالبانو او د امریکې تر منځ امضا شوله، د افغانستان د حکومت دلته څنډې ته شو او بیا بایدن هغه لفظنامه تطبیق کړله، نو په دې خاطر باندې د دیو هغه په اختلاف د نظر کې زه فکر نه کوم چې زیات اختلاف یا هغه زمونږ عامیانه اصلاح باندې د دیو تر منځ دغه اختلافات هغه 0 او 0 دي، یعنی کمترین مسایلو کې. په تاوده مثال او با ترامپ وای چې په دغه شکل باندې چې بایدن راووته او یو دم نظام سقوط وکړ، داسې راوتل باید نه وي شوې، اما په وتلو کې دواړه سره موافق وو. نو زه فکر کوم چې که په آینده کې وي دا کوم وضعیت چې اوسنۍ روان ده، طالبان حکومت به په رسمیت نه پیژني، د طالبانو مشران به د تور لیست نه نوکاږي تر څو چې په افغانستان کې داخلي مشروعیت رامنځته نه شي او هغه نړیوال کوم نومونه چې کوم یو دي، که هغه د نظام جوړېدل دي، که هغه بشري حقونه دي، که هغه د ښځو تعلیم ده، تر څو چې دا شان نشي دا یعنی زه فکر نه کوم چې پالیسي کې تغییر رامنځته شي. البته تعامل به منطقه کې موجود وي، یعنی د طالبانو سره دا به منفي تعامل یا استخباراتي تعامل به وي، بشري کومکونه به تر یو حد افغانستان ته ځي، دا چې په څه رقم توزیع کیږي هغه به جدا مسله ده، خو دا کومکونه هم اوس یعنی ډېر راټیټ شوي دي او نور به هم راټیټېږي.
بله ډېره مننه میاخیل صاحب. کوربه دن آزاد صاحب، ستاسو نظر سره البته دې ته په کتو چې ترامپ څو ځلې ویلي دي چې کدی پاته شوی وی بل دوره هم د انتخاب شوی وی د با ټول قواوی له افغانستان نه وی استلی او هدا اقل بګرام به للاسنه ور کړی او وسم کله کله داسې خبری کی او کله نا کله خدا سي ادعا هم کوي چې بګرام د چینایانو په لاس کې دی. ستاسو نظر څه دی؟
سروان صاحب په متحده ایالاتونو کې دلته خپلو خلکو ته چې دا کاندیدان ویناوې کوي خلک یې په واقعي ډول باور پکوي، لکن که چیرې موږ د متحده ایالاتونو تیر څلوېښت کال بهرنۍ پالیسۍ ته داسې لنډه کتنه وکړو، که هغه د افغانستان مسله وه، سړه جګړه وه، که هغه د عراق دوې جګړې وې، که هغه نن په غیر مستقیم ډول د یوکراین او د روسیې په مسایلو کې دی ښکیل دي، دا سیاسي ګوندونه یا دا کاندیدان یا په اول دفتر کې هر ناست ولسمشر په بهرنیو پالیسیو کې خورا ډېر کم صلاحیت لري، سره د دې چې اساسي قانون دا واک ورکړی دی درې قواوو مشر دی، د سرالا قومندان د دې هېواد د ځواکونو مشر دی، لیکن پالیسۍ نورې ادارې چلوي. که هغه ټرمپ وي، که هغه اغلې حارث راځي دفتر ته، د افغانستان او د نړۍ د نورو برخو، البته د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسۍ چې دي، هغه به په متواتر ډول همدغسې ځي لکه هغه ادارې چلوي. او د دې تر څنګ بیا دغه لوی تصامیم یو کاندیدان دي خبرې کوي، ادعاوې کوي، دا په کانګرس کې نیول کیږي، د کانګرس کې ووټنګ په دې باندې کیږي، کله چې د نورو هیوادونو د بهرنیو پالیسیو په اساس ته وي، هغه سینیټرز او کانګرسمنان دواړه د رایو په اساس باندې ولسمشر ته دا واک ورکوي که هغه د جنګ موضوع وي، په ځانګړې توګه د جګړې موضوع، او هغه که مثلا د یوکراین د اسرائیلو د غزې په اوسني حالت کې، د ایران او د اسرائیل په اوسني حالت کې د متحده ایالاتونو د پالیسۍ څرنګوالی وي، هغه د کانګرس د اجازې پرته یو
یو شی ده چې په کانګرس کې جمهوریپال اکثریت دی، یعنی که د دوی ولسمشر هر څه پرېکړه کوي ورسره توافق به کیږي که څنګه؟
دا خو په دغه دوره کې داسې پېښ شوي وو چې ډیموکراتان هم په سپینه ماڼۍ کې او هم په کانګرس کې وو، لیکن دا حتمي نه ده چې هر وار دې داسې وي، خو که ډېره مهمه حیاتي موضوع وي، که په هغه کې مخالفتونه موجود وي، نو بیا کانګرس هم خپل غړي هم ډېر وي دغه ګوند، هغه هم احتیاط باندې کار اخلي. بیا تر ټولو مهمه دلته بله اداره چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ کې خورا ډېر مهم رول لري، سره د دې چې هغه د سړې جګړې باس میاخیل صاحب وکړي، په هغه کې کانګرسمن یې مخته کړی وو د چارلی ویلسن په نامه باندې، اما ټول فنډنګ او ټول هغه کم جګړې چې مخته بوله، دا د سی آی تر ټولو ګرانه جګړه وه چې د دوی په تاریخ کې تر ټولو ګران جګړه وه، سره د دې چې د اوسنۍ جګړه شل کلنه اوږده جګړه وه. لهذا د افغانستان بحث مهم دی، افغانستان د متحده ایالاتونو لپاره پرون هم مهم و نن هم مهم دی، بهرني پالیسۍ دی په خپلو انتخاباتو کې په ډېر کلی شکل نه اخلي، ځکه د دې آډینس هغه څوک نه دي چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ باندې دې ته رایه ورکوي، د دې آډینس عام امریکایان دي، او عام امریکایان لپاره د دې خپل ورځنی ژوند ډېر مهم دی. لهذا هغه بحثونه په مختلفو ناستو کېږي، هغه بحثونه نن هم که په هر ایالت کې کاندیدان یعنی کانګرسمنان او همدارنګه سینیټرز دا بحثونه نن هم کوي بهرنۍ پالیسیو، او خپله کاندیدان هم کوي، لیکن عام ولس ته دی هغه بحث کوي چې آډینس یې غواړي چې وایې وري افغانستان پرون هم مهم و نن هم مهم دی، خو تصمیم به ټرمپ نه نیسي، تصمیم به هغه حارث نه نیسي، تصمیم د همغه پالیسۍ له مخې روان دی چې په 2014 کې وسو، بیا 2018 کې تازه سو د آسیا د ستراتیژۍ په نامه باندې، بیا په 2019 کې چې د دوحې لاسلیک کېږي په هغه کې بېرته همغه تازه سو، تر هغه پورې چې خپل ځواکونه راوایستل سول، د همغه پالیسۍ له مخې نن هم چې تر کومه بریده په تېرو دوو نیمو کلونو کې وخت نا وخت چې د ویسکانسن پوهنتون کې په دغه فاکولټه کې زه تدریس کوم د ګلوبل افیرس، موږ وخت نا وخت د ځینې سناتورانو سره د ځینې کانګرسمنانو سره وینو، نن هم ځینې په دې باور دي چې متحده ایالاتونو چې هغه سرمایه ګذاري په طالبانو کړې وه، اوس هم دی کافي وخت به کړی دی، او دا تصمیم به هغه کسان نیسي یا هغه ادارې به نیسي چې هغو دا تصمیم نیولی دی. لهذا تصامیم د پالیسۍ له مخې پالیسۍ اوږدمهاله دي، د یو هغه ته وخت ورکوي، یعنی شخص دا نشي کولی چې هغه د راسي بګرام د بېرته ونیسي، چینایان که د دې کومه ادعا ده ممکن هلته لیدل شوي وي، ځینې چینایان هغه دې وویستل شي، دا هر څه د هغه اوږدمهاله پالیسۍ له مخې دي چې د ریپبلیکن او ډیموکرات دواړه د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو بهرنۍ پالیسۍ جوړوونکي مني، چې څوک یې جوړوي یا څوک یې پلي کوي او د سکرین پر مخ باندې څوک تمثیل کوي. لهذا تکراراً بیا وایم، بخښنه غواړم چې ټرمپ یا اغلې کاملا هاریس په دې تصامیمو کې به ډېر رول ونه لري چې هغه دې افغانستان ته بیا ولاړ شي یا دې بیا ولاړ نه شي، یا دې بګرام څنګه کې، یا دې مثلا د اسرائیلو د فلسطین او د اسلام مثلا یا یعنی اوکراین او روسیه مسله څنګه هغه نور ادارې دي چې هغه په دوامداره توګه ډېر بیوروکراتیک او ډېر هغه کسان چې په هغه باندې په میلیونه ډالر مصرف شوي دي په دې برخه کې چې سرمایه ګذاري په سوی د پالیسۍ شوي دي سټیج رارسېدلي چې د امریکا د بهرنیو پالیسۍ واکې په لاس کې یو چلوي هغه هماغه کسان نیسي او هغه ښکاره کسان دي.
بله ډېره مننه سلامت اوسې پسرلی صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې لکه دوه نور ملمنو شاغلیو میاخیل او آزاد چې وویل چې لوی پالیسۍ یوازې ولسمشان نه ټاکي بلکې نورې ادارې هم شته پکې، او که فکر کوي چې ځینې مسایل شته چې که خارجي هم وي او غټې مسلې هم وي په خپله ولسمشان پریکړه کوي په اړه، او که کوي او کوم تغییر راځي ستاسو په نظر د افغانستان په ارتباط هغه به څه وي؟
او ډیر مننه. لکه څنګه چې میاخیل صاحب وویل او آزاد صاحب وویل، بې له شکه دلته سیستم دی، دا سیستم په منظم شکل چلیږي، مخته ځي. زما غږ اورئ؟
بله بله صاحب، ستاسو غږ
اورئ. ډیر مننه کور. او ولسمشر هر څوک راسي تر ډیره پورې به هماغه سیستم هماغه پالیسي به تطبیقوي. مثلا زه تاسو مثال ورکوم، د افغانستان څخه د وتلو تړون هوکړلیک د طالبانو سره دا د ټرمپ د ادارې په وخت کې وسو. ټرمپ دوی سره دا موضوع نهایي کړه، او ورپسې وروسته جو بایدن راغی. جو بایدن هماغه قرارداد هماغه پالیسي عملي کړه او د افغانستان نه ووته. لکه څنګه چې میاخیل صاحب وویل، په وتلو کې د یو څه نظر ستونزې درلود، مشکلات درلود، په کوم شکل چې ټرمپ غوښتل یا په کوم شکل، دا مدیریتي او تخنیکي موضوعات دي چې یو بل باندې دوی انتقاد کوي. ولې په کل کې د دوی سیاستونه ډېر واضح دي، د هیوادونو په وړاندې، د منځنۍ اسیا هیوادونو په وړاندې، د یوکرین په وړاندې، د افغانستان او ایران په وړاندې دوی هماغه پالیسي تطبیقوي او مخته ځي. او بل شکه چې د ټرمپ شخصیت یو اندازه متفاوت دی چې ډیر زر تصمیم نیسي. همدغه دلیل و چې په خپل دوره کې د څو ځلې کانګرس ته وغوښتل شو او د دې امکاناتو چې بعد د ولسمشرۍ څخه لرې سي، ولې بیا بېرته دوام پیدا کړ؟ ځکه چې دوی تصامیم جدي او خطرناک وي. د افغانستان کې د بمونو بور، د بمونو مور وکاره او په دایښ باندې همدغه سید نور تصامیم داسې ونیو چې هغه د کانګرس لپاره قبول نه و. په ځینو ځایونو کې که وګورو د افغانستان پر وړاندې د ټرمپ سیاستونه به ډېر زیات داسې وي چې محدودیتونه وړاندې کوي، او د هاریس سیاستونه به نرم وي. دا دیموکراتان په کل کې نرم خلک دي، او ریپبلیکن چې دي دوی کنزرویټیو ځان ته وایي، او جدیت لري، قاطعیت لري، او پریکړه کوي په تصمیمو کې مخته ځي. نو دغه لږ تفاوت شته دی د شخصیتونو، هغه توپیر چې ورته وایو. په کل کې د دوی سیاستونه ډېر واضح دي چې افغانستان سره او د سیمې هیوادونو سره څه ډول برخورد وکړي. د دوی بهرنۍ چارو وزارت، سی‌آی‌ای او نور ادارې چې دي مجرب خلک لري، تجربه کار خلک دي. او بیا که په کل کې په لویه کچه بیا داسې تصمیم نیول کېږي چې فرض وکړي چې که بیا افغانستان ته ځي یا بل ځای، دوی به د کانګرس مشوره اخلي، همدغسې به مخته ځي.
بله لومړی میاخیل صاحب، لومړنی اوریدونکي ویل وایي داسې یو څوک دی وایي بریالی شي په انتخاباتو کې چې نرم وي د افغانستان په مقابل کې. اوسنی حکومت یې د ده په نظر سختي یو داشي چې بندیزونه لګولې دي، بل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ستاسو په نظر دا اوسنی حکومت د امریکا د طالبانو په برخه کې له سختۍ کار اخلي؟ ځینې خلکو بیا برعکس انتقاد پې کوي، وایي بوجۍ بوجۍ پیسې ورته رالیږي. ستاسو نظر څه دی؟
زه غواړم چې درې مسایلو ته اشاره وکړم. اول خو دا ده چې الله تعالی وایي چې ته په خپل حالت کې تغییر رانه ولې، نو زه ستاسې په حالت کې تغییر نه راولم. نو دا مهمه ده چې افغانان په خپل حالت کې په خپله تغییر راولي. خپل تغییر په دې شکل باندې راځي چې یو بل اومني، یو بل نفي نه کوي، او ټول افغانان که د هر فکر نظر خوندان دي هغه د دې حق لري چې په افغانستان کې ووسی. نو که سړی په خپل ځان باندې رحم ونه کوي، نو بیا نه الله تعالی په خپل بندگان باندې رحم کوي، او نه بیا امریکې نه دا توقع پکار ده چې په افغانستان باندې رحم وکړي. دویمه مسله دا ده چې د امریکې تصمیم گیری چې کوم یو ده، جمهور رئیس رول زیات مهم ده. دلته هغه د توازن د قواو موجود دی، یعنی معنا دا چې هغه بیلانس اف پاور فرضاً د کانګرس د امریکې د وبخې د ولسی جرګې سره هغه سره د پیسو قوت دی، د سنا سره سیاسي قوت دی چې هغه خپل تصمیم سیاسي چې نیسي صنایع نیسي، او جمهور رئیس سره بیا اجرایوي قوت دی چې هغه عملي کوي. نو په دې خاطر باندې یوازې یو کس دلته تصمیم نه نیسي، ځکه تصمیم ګیریم چې کوم یو ده هغه پروسه ده، دغه بعضی اوږدمهاله پروګرامونه یا دیو لري ګټې لري په منطقه کې په دنیا کې چې هغه به تغییرېږي نه، هغه یو راځي بلې تعقیبوي سره. اما په ډیرو مسایلو کې دغه بیلانس اف پاور خامخا تاثیر لري د امریکې په سیستم کې. نو دویمه خبره دا ده چې د افغانستان لپاره که هر یو راځي بیا خبره بیرته مغې ته راځي چې موږ څه کوو، آیا موږ کولای شو چې یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته کړو، موږ کولای شو چې یو بل ومنو، موږ کولای شو چې د دیکتاتوري نوی په افغانستان کې د نفع او د انحصار او قدرت سیاست نوی، نو ټول افغانان د حق له جب خپل وطن کې اوسېږي، ژوند وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي، تعلیم وکړي، او یو فرصت ته موجود وي، او کنه یوازې یو طبقه د پیاده نیول تر سره پورې ټول ملایان حاکم او نور ولسی حق نه لري، د خلکو نه ټکسونه اخلا، د خلکو نه پیسې اخلا، د بهرني ملکونو نه استخباراتي پیسې اخلا، او هیڅ ته جواب نه ورکوي.
میاخیل صاحب دوی بل خبرم وکړه، وای په افغانستان کې یوازې د شونځو مسله ده چې دا هم کورنۍ مسله ده، آیا د جنو د شونځو مسله یوازې د امریکا لپاره مهمه ده که د ټولو دنیا لپاره او د ټولو افغانانو لپاره؟ او ټول لدی دا
اول خو ټول نه افغانان ته مهمه ده چې ته تعلیم مخه نیول کیږي، دا اول ضرر افغانان ته رسیږي. که موږ غواړو چې یو ملک اقتصادي رشوه کې یو ملک ثبات وي، امن وي، بې له تعلیم امکان نه لري. تعلیم دروازې تړل معنا دا چې د جهل دروازې به تکول دي، او دا نړیوال حقوقي مسائل هم دي چې ته نیمایي نفوس د افغانستان د تعلیم نه محرومه، نو دا یعنی دا د اسلام په لحاظ، د افغاني کلتور عنعناتو په لحاظ باندې، انساني لحاظ باندې، یعنی دا یوازې نړیوال حقوق نه، دا د ټولو غد بشریت غوښتنه ده چې دا حق باید خلکو ته ورکړ شي. په دې کې نو په دې خاطر باندې که موږ ویو چې دا یوازې د امریکایانو غوښتنه نه، دا د ولس غوښتنه هم ده، دا د اسلام غوښتنه هم ده، دا زموږ استاذ د افغاني کلچر او د انساني ارزښتونو ټولو غوښتنه ده. نو موږ کله ځکه چې دنیا مسایل داسې نه دي چې بل پورې تړلې دي، که ته د یو چانه کومک غواړې، د چانه مرسته غواړې، او بیا راځي په خپل ملک باندې ظلم کوي، نو خامخا هغې په مقابل کې یو حساسیت موجود وي، ولو که څوک څه کولی شي که نه شي، یا تغییر راځي که نه راځي، څه وخت تغییر راځي. نو دغه حالت ته قابل د مل، یعنی یو نظام یا یو حاکمیت چې سفارتونه بند وي، د بانکي سیستم بند وي، ملل متحد کې ځای ونه لري، او هر ورځ خل د افغانستان نه فرار کوي، نو د دې نه به موږ څه توقع ولرو، او دنیا به د دې نه څه توقع ولرو؟ وایي استخباراتي جګړو لپاره ښه دي چې یو د بل په ضد باندې استعمال شي، هغه جدا مسایل دي. که غواړي چې تغییر راشي، تغییر دا دی چې موږ په خپله په خپل حالت کې تغییر راولو، بیا نور د دنیا سره تعلقات دي، هغه که ګاونډي هېوادونه که دنیا دي، هغه په دوه اړخیزو ګټو باندې ولاړ دي. کوم ځای کې چې زموږ ګټې دي، باید هغه قات مساتو، کله گاونډیانو سره وی، کله دنیا سره وی، کله امریکای سره وی، هغه جدا مسائل دي. اما اول تغییر دار چې موږ خپل خپل ځان کې تغییر راولو.
ډیره مننه میاخیل صاحب، سلامات اوسې. آزاد صاحب، دومره وردون کې ویل وای پالیسی په امریکا کې ولسمشران نه ټاکي بلکې ادارې ټاکي، هغه خبره چې تاسو هم مرته اشاره وکړه، میاخیل صاحب هم اشاره وکړه، او پسادی صاحب هم مرته اشاره وکړه، لیکن بیا دا سوال شاید د زینو په ذهن کې پیدا شي چې دا سویل کیږي چې که ترامپ بریالی شي، ممکن د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. په ځلونه دا خبرم کړی ده چې په څو ساعتو کې زه پای ته رسوم. کوم فکر وی دی اوکراین ولسمشر زیلنسکی په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه له ترامپ سره یې وکتل، یا د چین په برخه کې؟ د ټولو باور دا ده چې ترامپ د چین په برخه کې ډیره سخته پالیسی ولري، تعرفې به زیاتې کړي. د ایران په برخه کې بیا وایي چې کېدای شي د ایران وضعیت نور هم خراب کړي. دا نو بیا ولې؟ دا اندېښنې ولې شته؟ دا نظرونه بیا ولې شته؟
په کمپاینی تبلیغاتو کې مبالغه هغه ډېره عامه ده. په هر هیواد کې هر مهال چې کمپاینه کېږي، مبالغات خورا ډېرې کېږي. دا چې اندېښنې ولې دي، سره ستا ښکاره خبره ده. د متحده ایالاتونو ولسمشر لکه مخکې چې ما وویل، ټول تصامیم خدای نشتي نیولی، دلته درې قواوې دي، د دې تر څنګ بهرنۍ پالیسۍ نور خلک دي چې هغه جوړوي، او هغه ځکه هم چې د امریکا د اساسي قانون لمخې د اول او څلورم او څوارلسم او شپاړسم او شپږم امندمنټس لمخې خورا ډېر ډیموکراتیک او لیبرال سیستم دی. دلته هر څوک کولی شي چې هغه مختلفو سیټونو ته ځان کاندید کړي. یوازې د ولسمشر د معاون دپاره یو شرط دا دی چې هغه باید په امریکا کې زیږېدلی وي. نورو سیټونو ته هر څوک کولی شي د امریکا سیټیزنشپ ولري، هغه ځان کاندید کړي. نو یو څوک ځان کاندیدوي هغه ولسمشر شي، اما یو څوک له ډېرې تنکۍ ځوانۍ په هغه سرمایه ګذاري کېږي، د پالیسۍ په برخه کې، د استخباراتو په برخه کې، د متحده ایالاتونو د بنسټیزو منافعو د ساتلو په برخه کې، هغه ټول عمر په همدې برخه کې کار کوي. ښکاره خبره ده چې هغه بیا په هغه ادارو کې کار کوي چې د پردې تر شا ټول تصامیم هغلته نیول کېږي، او دغه نور قواوې د اجرایوي هغه تمثیل لري. هر هغه څوک چې د امریکا ولسمشر شي، په مطبوعاتو کې د خبرې تاثیر لري. کله چې د ټرمپ په څېر یو څوک دغسې څرګندونې کوي، اول خو د ده څرګندونې خورا ډېر هغه ډیپلوماتیک عرفونو او نورمونو له مخې خورا ډېر د دې د دې معیار نه لوېدلې څرګندونې وي. لکه دی وایي چې د چین ولسمشر له ما څخه ویره لري او ډارېږي، او هغه هم نه غواړي چې زه راسم. دا دغه ډیپلوماتیکې څرګندونې نه شي کېدلی. لهذا ځینې وختونه عکس العملونه رسنۍ ښکارل کېږي یا اندېښنې ښول کېږي، خو په ټوله کې د یوکراین او د روسیې مسله یا نور لوی مسایل، هغه دلته یو سیستم دی چې هغه پر مخ بیایي. ولسمشر خپل صلاحیتونه لري، اجلایي صلاحیتونه لري، لیکن د صلاحیتونو د کنټرول دپاره، د نافظولو دپاره، د څار لپاره نه یوازې چې دا درې قوې دي، نورې قوې شته، یا بله قوه شته چې هغه د امریکا د اساسي قانون له مخې یو ځانګړی ځای نه لري، لیکن په تصامیمو کې اوس رول لري خپل هیواد او د ټولو هیوادونو د ملا تیرونو استخبارات وي. لهذا هغه ویلې خو وي، خو لکه دغه میلما چې زنګ وهلی وي، ویله چې نورې ادارې دي چې هغه وچلوي او تاثیر نه لري، تاثیر ګذاري کېدلی شي. ځینې وختونه لابي تاثیر لرلی شي، د بېلګې په توګه همدا اوس دا لابي روانه ده. خپل امریکایان، یعنی د افغانانو خو طبي خبر ده، زما خو د یو افغان صفت دا مسؤلیت دی چې د افغانستان لپاره زه لابي وکړم. خپل امریکایان همدا لابي کوي چې په افغانستان کې چې څه روان دي، ډېری سناتوران سره چې ما لیدلي دي، هغه په دې باور دي چې افغانستان کې څه روان دي سم نه دي روان، او باید په د امریکا په دریځ کې تغییرات راشي. لابي خپل تاثیرات لري، او هغه کسان چې بیا په دې برخه کې تصمیم ګیري کې رول لري، په هغو باندې هم تاثیرات لرلی شي. د ټرمپ د ګوند حتی کسان په دې باور دي چې څه چې په افغانستان کې روان دي، په هغه کې د ټرمپ د ادارې خورا ډېر رول و. د جان بولټن کتاب چې د ټرمپ د امنیت د شورا مشاور و، هغه په دې باندې نن ټینګار کوي. هغه کسان چې ټرمپ اداره کې ټرمپ ته ډېر نږدې و، هغه ټینګار کوي چې دوی هم ډېرې سهوې کړي، ټرمپ ادارې تصامیم نیولو کې سهوې کړي، البته په نافظولو کې سهوې یا په تمثیل کې سهوې شوي دي. نو لابي روان ده، لابي خورا ډېر تاثیر لري، او دا لابي د دې باعث کېدلی شي چې ځینې تغییرات راشي اوږدمهاله کې یا لنډمهاله کې. خو په ټوله کې دا کمپاین څرګندونې د کمپاین تر بریده پورې دي، ځکه عموما کاندیدان خورا ډېرې دعوی کوي. هغه که په ټوله نړۍ کې وي، د کمپاین رول یو اصول دغه دي چې تاسو مبالغه پکښې کوئ، هغه د حقایقو څخه څه نا څه واټن لري. نو په ټوله کې ویلی شو چې لابي روانه ده، او هغه هیوادونه که زیلنسکي دی یا د نورو هیوادونو مشران یا لیډران د خپلو هیوادونو د ګټو دپاره، ځکه امریکا د نړۍ په سیاست باندې خپل تاثیر لري، خپل نفوذ لري، نو هغه هم لابي کوي او د اړیکې جوړولو هڅه کوي، ځکه هغه یې د لرې څاري که هر څوک ادارې ته راځي، یعنی د دې ادارې یا د دې ایالت وبخښې د دې هېواد مشر کېږي، نو دوی باید ښې اړیکې ورسره ولري. نو لهذا له انتخاباتو نه مخکې هم ځینې رهبران هڅه کوي چې د کاندیدانو سره، د امریکا په څېر د هېواد کاندیدانو سره، خو په ټوله کې تر ډېره بوده پورې د دې ویناوې تبلیغاتي بڼه.
ډېره مننه. سلامت اوسې. که څه هم مشکله لیدلی دي، مثلا کله چې ټرمپ تیر ځل ولسمشر په ناټو څومره فشار راوستې، ناټو په غړو یې څومره فشار راوستې، پیسې تاسې هم واچوئ په دې تړون په مصارفو کې، یا پوځي بوریجې مو زیاتې کوي، یا په چین باندې فشار ډېر زیات و، خو له روسیې سره ډېرې اړیکې شوې د ډیموکراتانو په نسبت. خو خیر، بېرته به د افغانستان برخې ته راشو. د دې موضوع پسرلی صاحب، څه فکر کوئ چې طالبان به څه فکر کوي چې کوم یو د دوی په ګټه دی؟
زه فکر کوم چې ممکن طالبان په دې اند وي چې کاملا هرس د دې په ګټه وي، ځکه اوس کوم سیاست چې دی ډېر نرم سیاست دی، او طالبان چې مکتبونه تړلي دي او زور وایي په افغانستان کې، هلته موضع ګډه وډه ده، مطبوعات هم ډېر زیات آزاد نه دي. نو دغه اوسنی حالت کله چې ډېر زیات اوسنۍ اداره وګوري چې طالبان تخلف کوي، بیا دوی مذاکرات سره پیل کړي، یا بیا ځینې دغه د فشارونو د لارې کار اخلي، نرم فشارونه تر څو طالبان کنټرول وساتي او دوی سره وګوري، او یا هم دوی په رسمیت ونه پیژني. دا ډیر نرم دی که چیرې ټرمپ ولسمشر سي، ټرمپ خپل کمپاین کې هم دا تل ویلي دي او وایي چې کله چې دوی د دوه تفاهم لیک لاسلیک کوو او د افغان د امریکایانو وتلو موضوع و، نو د ملا برادر ته زنګ وه ورته وویل که چیرې که یو امریکایی ته صدمه ورسیږي یا ووژل سي، مشکل ورته پیښ سي، زه ستا کور ته وراشوم، یا تا هم هغه ځای کې وژنم. او په ډیرو جدي الفاظو کې مې ورته وویل، دا په خپله ټرمپ وایي، وایي ملا برادر او طالبان په دې پوهېږي چې زه ډېر غوس سړی یم او قاطع سړی یم، او کوم خبره چې کوم هغه زه عملي کوم. په دې قاطعیت کې، په غوسوالي کې، په تصمیم نیونه کې، په مدیریتي برخو کې بې له شکه چې ټرمپ به په طالبانو باندې ډېر زیات محدودیتونه وضع کړي، او دوی په کل کې ریپابلیکنس یا جمهوري خواهان چې دي، دوی نه غواړي چې ډېر پیسې په نورو هیوادونو کې مصرف کړي، غواړي چې پیسې په افغانستان په خپل کور کې مصرف کړي. نو دوی ډېر زیات مصارف په افغانستان کې درلود. دوی هم دا وایي چې کوم مسلې او کوم امکانات چې موږ په افغانستان کې پریښي دي هغه هم باید نه وای پریښی، د خپل ټرمپ دا ادعا کوي. او دوی وایي چې موږ په میلیاردونو ډالر هلته پانګونه کړې ولې وسلې امکانات ټول پاتې سو. نو کله کچیر ټرمپ ولسمشر کیږي، په طالبان باندې به محدودیتونه ډیریږي، او د مهاجرینو پاره به هم ستونزې جوړیږي. زموږ خلک اوس کوم په غیر قانوني ډول د مکسیکو د لارې اوړي دي خاطر راځي، هغوی لپاره به یوه اندازه ستونزې جوړې سي. ولې کوم مهاجرین افغانان چې په عیسوي په طریقه راغلي یا په خوا راغلي و، دلته هغوی دپاره به مشکل ډېر نه وي. ولې د طالبانو سره د برخورد به متفاوت وي، او که چیرې د امریکا داسې احساس وکړي چې د طالبانو له خوا یا د افغانستان له خوا بیا دوی ته خطر دی، بیا به ډېر جدي عکس العمل دوی وښيي. نو په کل کې د ټرمپ شخصیت دغسې دی چې دی جدي دی، قاطع دی، غوس دی، او پریکړه کوي. او د کاملا هاریس دوی چې دی ډېر نرم دي، ډیپلوماتیک دي، په ډیپلوماتیک اصول پوه خلک دي، همدغسې مخته ځي، فشارونه واردوي. نو ممکن دا یو اندازه د طالبانو لپاره ښه وي. او اوس هم چې کوم اورېدل کېږي وایي کومکونه دي، دا موضوعات چې روان دي دا به دوام پیدا کوي. ټرمپ دوی په دې افغانستان د افغانستان کوم داخلي موضوعات چې دي، مثلا په خځې د ایجاب کوي نه کوي، دا دغه موضوعات خو دوی خپل موضوعات دي. بیا دلته د کاملا هاریس چې دی، دوی بیا د بشر دوستانه موضوعاتو ته ډېر زیات توجه کوي او ارزښت ورته ورکوي. نو ممکن په ځینو برخو کې چې مثلا هغه د طالبانو داخلي موضوعات وي، په هغه کې یو اندازه دوی ازادي ولري. ولې که چیرې د امریکا نېشنل سیکورټي ته په خطر وي، او یا هم ځینې نور جدي موارد وي چې د تفاهم نامې خلاف وي، بیا به که چیرې ټرمپ وي د جدي عکس العمل سره مخامخ کیږي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن میاخیل صاحب. موږ تر اوسه پورې چې حداقل په دې وروستي تاریخ کې لیدلی دی، هر لویه حمله چې امریکا کړې ده یا هر جنگ چې امریکا پیل کړی دی، د جمهوري غوښتونکو د حکومت په مهالو، نو لدی هم معلومیږي چې د دواړو په پالیسی کې به توپیر وي. دا مسله څنګه ګڼئ؟ د هغه کوم کارونه چې طالبان کوي، چې په اکثر مواردو کې به زه ګمان کوم چې د کانګرس غړي هم ورته اماده وي چې کله په دوی فشار نور زیاتیږي، هم شاید ورسره په کانګرس کې مخالفت نه وي موجود، نو فکر نه کوي که جمهوری پال راشي د طالبانو وضعیت به خراب شي یا به فشار نور هم پیزیات شي؟
زه فکر کوم چې د انتخاباتو نه وروسته به خامخا فشار که ریپابلیکن راځي او که دیموکراتان راځي دا به موجود وي، ځکه چې دغه موجوده حالت چې کوم یو دی، دا د افغانانو لپاره، د سیمې لپاره او دنیا لپاره قبول نه دی. اما د دې حالت نه د وتلو تګلاره باندې اختلاف د نظر موجود دی، هم د افغانانو په منځ کې موجود دی، هم د منطقې هیوادونو په منځ کې موجود دی، او هم د لوی طاقتونو کې روسیا او چین او امریکا دي. ځکه په عمومي مسایلو کې دی هم توافق لري چې افغانستان کې باید یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت رامنځته شي، او افغانان یو بل سره ومني، او د دنیا د خپلو منځو کې باید په سوله کې وي، او هم د ګاونډیانو د دنیا سره. یعنې په دې باندې توافق لري. همدا علت چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کما فیصله چې وکړه هغه په توافق سره وشله، ولو که روسیا او دغه ممتنیرې ورکړې، خو ممتنیرې بیا د شورا امنیت کې هغه د توافق معنا ورکړي، کولی شو چې هغه ویتو کړي وي، هېڅ هغه فیصله منل شوې نه وي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تغییر به که چیرې د امریکې لکه مخکې مې یادونه وشوله، که چیرې د امریکې ګټو ته خطر وي په اوږد مهال کې، دوی بیا مداخله کولی شي. البته دا مداخله به د تیر په شکل نه وي، اما دا به په بل شکل باندې وي، ځکه چې د جنګونو نویت او هغه تکتیکونه اوس او ټکنالوژي ډېر فرق کړی دی. دوی کولی شي خپل هدف چې دا د منځه یوسي، دا ورته کوم مشکله خبره نه ده یعنی امریکې دپاره. البته دغه اوسني وضعیت نه د وتلو لپاره آیا غواړي چې په افغانستان کې دومره سرمایه‌ګذاري سیاسي اقتصادي او نظامي وکړي چې د افغانستان وضعیت ته تغییر ورکړي؟ زه فکر کوم چې امریکا د لپاره به دومره ګټه نه لري. او البته دا د منطقې د هیوادونو لپاره او نورو هیوادونو لپاره چې چین روسیه ده، یعنی درد سر ده د افغانستان کې چې حالات دغسې روان وي. مګر متاسفانه چې یوازې امریکا نه ده، بلکې منطقې هیوادونه او چینو روسیه و دغه چې ده دیو هم یو واضح پالیسي نه لري چې آیا طالبانو سره غواړي چې همدا منفي تعامل ته ورکي او طالبان په رسمیت باندې وپیژني، او یا دا ده چې طالبان سره خپل روابط قطع کړي او یا د دې مخالفت وکړي. نو هغه هم په اسلام مزبزب حالت کې دي، هم ګاونډي هیوادونه هم نور هیوادونه، ځکه چې هغه سرمایه‌ګذاري چې ضرور ده هغه په افغانستان کې دی و نه کوي. نو چې نه کوي رولم ډېر نشي درلودلی، خو د افغانانو لپاره دغه وضعیت چې کوم یو دی دا په تاوان دی. ورځ تر بلې وضعیت خرابیږي او زمینه د ګاونډي هیوادونو او نورو لاسوهنو ته مساعدیږي. نو په دې خاطر باندې زمونږ خپل نظر، زما شخصي دا دی چې بل دې چې حالت د کنټرول نه وځي، افغانان باید یو بل ومني او زمينه دې ته مساعده شي چې ټول افغانان د یو سیستم د یو قانون د لارې یو چتر د لارې په افغانستان کې ژوند وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي. دغه سین حساب د قدرت او ممزرما ټول زما پالیسی نه په خوانه نتیجه ورکړي، نه اوس نتیجه ورکړي، نه پراتونکي کې نتیجه ورکړي.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، موږ چې اوس ګورو چین ورځ په ورځ په افغانستان کې علاقه زیاته شي، پانګونه کوي، څه فکر کوئ چې په امریکا کې که د هر چا حکومت وي تر څه حده پورې به چین وزغمي؟
کوي طالبان یو خوا د متحده ایالاتونو څخه چې تاسو کوم اصلاح وکړله بوجۍ ډالر ترلاسه کوي، او بلې خوا د امریکا د حریفانو سره نږدې اړیکې پالي. طالبان داسې فکر کوي چې دی ته اړ دي، ځکه دوی فکر کوي چې د دوی د نه رسمیت پېژندلو تر ټولو ستر لامل متحده ایالاتونه دي. نو دوی باید د متحده ایالاتونو د مخالفینو سره اړیکې ښې کړي چې په هغو کې چین په لومړي صف کې دی. چین بیا خپلې ګټې لري، چین بیا دا ویره هم لري چې په افغانستان کې داسې ډلې خورا ډېر واک ترلاسه نه کړي چې هغه د دوی سیمو ته، ځکه کم هم دی، موږ د چین سره سرحد لرو او د دې لارې چین ته خطر پېښ شي، ځینې نور هیوادونه درته سرمایه ګذاري وکړي. ځکه په تېرو شلو کلونو کې یوازې طالبان نه و، دا فرصت ته ډېرې سیمه ییزو قدرتونو ته له بده مرغه مساعد شوی و چې هغه په افغانستان کې په نیابتي ډلو باندې پانګه اچونه وکړي یا سرمایه ګذاري وکړي، او ځینې ډلې ممکن چین ځان ته خطر وبولي یا ځینې فیکشنز ځان ته خطر وبولي. په ټوله کې چین په نړیواله کچه، حتی په هغه سیمه کې چې د دې نفوس خورا ډېر دی، په آسیا کې یا لکه افغانستان په څېر هیوادونه، هغه د متحده ایالاتونو سره د رقابت جوګه نه دی. متحده ایالاتونه نن هم په افغانستان کې یا طالبانو ته میلیونونه ډالر څلوېښت میلیونه خو هغه ښکاره دي چې د ونه یې ځي، او د دې تر څنګ متحده ایالاتونه په خپله طالبانو کې خپل نفوذ لري. موږ دا ولیدله چې په تېرو درې کلونو کې تر ټولو ډېرې لیدنې شوي دي، یا لیدکاتې شوي دي، ملاقاتونه شوي دي، هغه د طالبانو د استخباراتو د مشر او د متحده ایالاتونو د استخباراتو د مشر یا د استازو ترمنځ شوي دي. یعنې هغه استخباراتي فعالیت اوس هم هلته خورا ډېر رول لري. متحده ایالاتونه د چین څخه هغه ویره نه لري چې هغه په مطبوعاتو کې یو ډول ښکاره کېږي، نه چین په هغه کچه باندې که هغه اقتصادي وي که نظامي وي که سیاسي رول یا نفوذ وي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هغه ځای نه لري چې متحده ایالاتونه لري، ځکه د هغه هغه سیاسي ساختار داسې جوړ دی چې هغه هېڅکله دومره لویه سرمایه ګذاري یو چیرې نشي کولی لکه متحده ایالاتونه یې چې کوي، یا متحده ایالاتونه خپل ایتلافیان لري، ناټو لري، او خورا ډېرې پیسې له هرې برخې دی راټولولی شي او هلته کارولی شي، یا بیا د دوی خپل هغه پرستیج چې دی، یا خپل هغه کرنسي چې دی، یا خپل هغه اقتصادي ظرفیت چې دی. حتی په چین کې تر 30% کمپنی یا فابریکې امریکایي فابریکې دي چې د لیبر د کاست له وجې هلته د ځای پر ځای سی وی دي هلته خپل فعالیت کوي. نو په ټوله کې هغه لږه جز خدا ویره نشته، امریکایان لپاره دا ویره نشته. امریکایان چې څه ته متوجه دي، هغه چې زه د ځینې وخت نه وخت ځینې سیاستونو سره بحثونه کوم، هغه د افغانستان یو ډېره لویه بدمرغي دا ده چې په تېرو شلو کلونو کې وبخښه داسې یو ډله رامنځته نه شوله، داسې یو سیاسي فعالیت رامنځته نه شوه. په دې کې طبیعي خبره ده داخلي سیمه ییز او نړیوال لاسونه وو چې اگر یې په یو ژغ باندې دی، نن هم په دې باور دی که چې د طالب نه وي نو به څوک وي، نو دا ځای به څوک ډکوي، څنګه به ډکېږي؟ ځکه د یو هیواد اداره د یو هیواد هغه که نظامي وي که سیاسي وي اقتصادي اداره وي، هغه په ډله ټپلو باندې خو نه کېږي. نور کسان زما په شمول د میاکل صاحب په ګډون پسرلی سره ټول افغانان په ګډون باندې داسې یو جبهه نه ده معلومه چې هغه دې په یو واحد صف کې ولاړ وي. دغه خالي ګاډه کول د امریکا لپاره ستونزمن څه ده، ځکه هم د تر اوسه پورې هغه نرم دریځ طالبان ورته وایي هغه یې خپل کړی. په ټوله کې هغه دریځ د متحده ایالاتونو هغه نرم دریځ نه دی، ځکه هغه اوس هم دې ته منتظر دی چې دننه په طالبانو کې داسې اصلاحات راوستل شي چې هغه د نور افغانان هضم کړي یا وزغمي په خپل سیستم کې، چې هغه اوس نه لیدل کېږي. په بشپړه توګه د طالبانو لرې کول او دا خالیګار رامنځته کول، دا خالیګار ډکول ستونزمن ده، دا خورا ډېر ستونزمنه ښکاري. په ناڅاپه ډول داسې یو قوه نشته چې هغه دې ډکه کړي. لهذا هلته بیا که چین ده که روسیه ده که ایران ده، دغه خالیګار څخه د استفادې هڅه کوي، خو متحده ایالاتونه له دې څخه ویره نه لري، یا غرب په ټوله کې اروپا له دې څخه ویره نه لري، ځکه په تېرو شلو کلونو کې سرمایه‌ګذاري داسې شوې ده. طالبان هم په دې باور دي، هغه که دا اقرار کوي که نه کوي، چې متحده ایالاتونه که وغواړي، او دا موږ ولیدلی چې د بهرنیو چارو موینې په وار وار دا وویل که امریکا طالبان وپېژني په رسمیت ټوله نړۍ پېژني، که امریکا دا وکړي ټوله نړۍ دا کوي. او په دې کې ښکاره خبره ده چې د ملګري ملتونو په ګډون چې یو له ټولو لویو ډونر متحده ایالاتونه دي، د ملګري ملتونو هغلته د دې خپل نفوذ دی، د دې خپل ائتلاف دی، د ناټو په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو خپل نفوذ، که هغه د سعودي عربستان او د متحده عرب امارات نیولې تر قطره پورې، دا نفوذ ډېر خورا ډېر مهم دی. نو په سیمه کې د
لیکن آزاد صاحب په ډېرو مسایلو کې د امریکا له دریځونو سره نور هیوادونه اختلاف لري او ښکاره اختلاف ښکاروي. په افغانستان کې طالبانو داسې کار نه دی کړی چې نور جرأت وکړي او هغوی ومني. مثلا د نجونو د ښځو باندې کوم بندیزونه چې لګولي دي، نه روسیه کولی شي دغه دفاع وکړي، نه چین کولی شي، نه حتی پاکستان او ایران کولی شي چې دفاع وکړي.
ښکاره خبره ده چې د طالبانو خپل کړنې داسې دي چې هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د دفاع وکړي. لاکن سره د دې هم د طالبانو مشران سفرونه کوي، سره د دې هم سراج الدین حقانی د اف بی آی په تور لیست کې نن هم دی، د سر باندې هغه نام چې ایښودل شوی هغه نن هم دی. لاکن هغه سعودي عربستان ته سفر کوي، هغه عربي امارات ته سفر کوي، هلته ناستې کوي، هغه مطبوعاتي کېږي، او دا هیوادونه هغه هیوادونه دي چې متحده ایالاتونو سره نږدې دي، اړیکې لري. یعنې دلته اتنا انعطاف د امریکا د خوښول شوی دی. که چیرې امریکا دریځ په ناڅاپي ډول سخت کړي، دا هیوادونه نور هم سختوي. ښکاره خبره ده چې دا هیوادونه جسټیفای کولی نه شي، یا د دې هغه نه شي کولی د طالبانو د کړنو طرفداري نه شي کولی. لیکن هغه ډول مخالفت چې لازمه دی چې د بشر حقونو ته ورځ په ورځ پایمالېږي، هغه ډول عکس العمل هم نه شول کېږي، ځکه غرب تر اوسه پورې هغه عکس العمل نه دی ښولی، نو د سیمې قدرتونه یې نشي. لهذا چین په لوی انځور کې د متحده ایالاتونو د اتحادیانو لپاره په سیمه کې لوی خطر لا تر اوسه پورې نه دی.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسئ. سره له دې چې ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې که حقانی سفر کوي یا د طالبانو نور چارواکي سفرونه کوي یا تر اوسه پورې څه نه ورته ویل کېږي، د امریکا له لورې شنه اشاره ده او امریکا فعلا دوی غنیمت بولي، حداقل یو خلای ډکه کړې ده که دوی نه نو ګډوډي به لا زیاته شي. لیکن ځینې بیا دا وایي، پسرلی صاحب دا پوښتنه مې تاسو ته متوجه ده، ځینې وایي چې که امریکا وم نه غواړي همدغه اوسنۍ پالیسي هم وي، طالبان په دې حالت کې نه پاتې کیږي، یعنی دوی ورځ تر ورځې سخت دریځ کیږي. مثلا تر پرونه د نجونو او ښځو په ضد بندیزونه ول، له ښوونځي ول کار یې منع کړی ول، نن رسنۍ بندوي، بل ورځ یو بل کار کوي، او داسې راپورونه هم شته چې القاعده او ځینې نورې سخت دریځې ډلې هم اوس په افغانستان کې شته. د دوی ځینې مهم غړي له طالبانو سره لیدنې کتنې کوي. نو داسې شرایط بالاخره په افغانستان کې بیا رامنځته کیږي، لکه په تیر دوره کې چې رامنځته شول په امریکا حمله وشوه، که په امریکا ونی شي په یو بل هیواد ممکن افغانستان حمله وشي، او که دا ځلې بیا داسې یوه حمله وشوه بیا به نړۍ لاس ورته یو کوي. یعنی د دوی نظر دا ده چې طالبان په خپله په لوی لاس دنیا مجبوروي چې د دوی په ست لاسونه یو کړي.
ډیره مهم موضوع ته اشاره وکړه، د افغانستان ساختار استراتیژیک موقعیت او سیاسي اوضاع ډیره پیچلې ده. بل شکه چې دیو هیواد تر کنټرول لاندې کیدای نسی. امریکا خپل نفوذ لري، تاثیر لري، ولی په خپل د افغانستان خلک هم باید د غوی قدرت چې دی هغه باید د پام ونه غورځول سي، او د سیمه د هیوادونو مداخله موضوع هم ډیره مهمه ده. کچری طالبان دغه سي دوام ولري، دوام ورکي او سوی جوړ کی، مکتبونه بند کی، عام خلک خپل افغانان دانش زغملای چې د جبر او ظلم او ستم لاندې ژوند وکي او سن سره مخامخ وي. دا که ورځ دوام وکي، یو کال، دوه کال، درې کال، اخر خلک پورته کیږي. لمړی د خپل د افغانستان د خلکو موضوع ده چې دوی بدلون غواړي، مثبت بدلون غواړي، پرمختګ غواړي، او اوسنی فقر بې وزلی نشي زغملای. زموږ ځوانان هم د اوس روان دي ایران تلته وژل کیږي، پاکستان ته ځي، زموږ خویندې هلته بې عزته کیږي، په تاجکستان او ازبکستان کې زموږ خلک مهاجر شول. زموږ د خلکو وضعیت ډیر زیات بد دی، او زموږ خلک نور دا وضعیت او حالت نشي زغملای. کشیر دوام پیدا کوي، طالبان به داخلي قوتونو فشارونو سره به هم مخامخ کیږي. پاتې شو بل موضوع د سیمې د هیوادونو مداخله دي، مثلا د چین مداخله ده، د ایران مداخله دي، د روسیې مداخله دي. موږ کچېره په خپل بهرنۍ پالیسۍ یا سیاست کې توازن د لاسه ورکړو، موږ نو کولای چې په افغانستان وساتو، مخته ولاړ شو. توازن موږ ته ډیر زیات مهم دی. کله موږ ډیر زیات چین سره نږدې کیږو او ورته خوشبین یو، یا کله موږ سره پاکستان ته ډیر نږدې کیږو، یا کله روسیې ته، یا کله امریکا ته، یا کله نور هیوادونو ته، دا ډیره مهمه ده چې موږ په داخل کې یو قوي سیستم ولرو، سیاست ولرو، او دا د دې سبب سي تر څو د نړیوال قوتونه باثباته کړي. خپله داسې د حکومت داسې نه وي چې د لانجې او برخه وګرځي، د ستونزې او برخه وګرځي. اوس وخت کې حکومت دغسې یو حالت ته رسېدلی چې خلک مشکلات سره مخامخ دي، او دا دلیل دی کېدای شي چې نور هیوادونه هم پکې مداخله وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، ډېر کم وخت لرو، که لنډ راته ووایست. ځینې وایي چې امریکا اوس د اوکراین جنګ دی، د روسیې جنګ دی، ډېرې منابع اخوا ته متوجه دي، او که چېرته دا جنګ پای ته ورسېږي شاید افغانستان وضعیت په اوسني حال پرېنږدي. نظر مو څه دی؟
اوس په دنیا کې تر اوسه پورې یو لوی طاقت دی، او دی وکولی شي چې په څو سیمو کې، په څو ځایونو کې همزمانه هم جنگ وکړي او هم توجه ورته ولري. اما خبره دا ده چې هغه نه، ځکه د دنیا مسایل چې دي، سیاست دا په اقتصادي او ګټو باندې ولاړ دی. نو چې دی هغه توجه چې افغانستان ته ورکوي، چې په هغه په نظامي لکه مخکې مې یادونه وکړه، په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې همدومره د دیو په پالیسۍ کې، د دیو اقتصاد لپاره، دیو ستراتیژیک
اهدافو لپاره. سلامت اوسئ میاخیل صاحب. شاه محمود میاخیل، د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر، او د ننګرهار والی، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد، او همدارس په امریکا کې میشت افغان لیکوال، او شنونکی سیام الدین پسرلی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو څلورویشت ساعته خپرونه اوري.
لالای بمی بیمار نشی Serán